پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی موکوم دا ساتی راډو پرې خبرونه کی
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو له لوري د تاوتریخوالي جنگي جرمونو د عامه تاسیساتو په اجارولو مکمل تشکیل
د دې ترڅنګ به واورئ چې پکتیاوالو د سولې امنیت او اوربان لپاره لاریون وکړ دا به هم واورئ چې په روزګان کې د کورونا پیښې په زیاتی دودی خو یو شمېر خلک لا هم بل ډول فکر کوي
کورونا نشته کورونا یوه کې پیژنو
د مختصو شوشو په پروګرام کې د واک تحریف په اړه سنا اعجاز وایي
د خپلو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقوقو مجبورانه کول دي
تر هر څه مخکې خبرونه له صفي الله ستانګزي څخه
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمدا سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په وسلو شپاړو سولوسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه لمنځه وړي دي او په جرمني کې د سیلابونو راوتلو لامل څلور کسان مړ شوي او لدیر شو زیات نور تری تم دي پور خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د چیرته چې تمد سبا یو نړیوال کانفرنس دایر شي ارګمانی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایي ډګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف او نور چارواکو لخوا هرکلی وویل شو د بیان لمخې ولسمشر غنی په تاشکند کې د مرکزی او جنوبی اسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاشکند ته تللی په دې کانفرنس کې د اروپایي ټولنې او امریکا په ګډون د څلوېښتو هیوادونو او سازمانونو استازي برخه لري دې غونډه کې پر اقتصادي سوداګریزو او ترانزیتي مسئلو سربېره د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي هم بحث کیږي افغان ولسمشر د غونډې په درشل کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره جلا لیدنې هم لري افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 1400 ولسوالیو کې 216 تعمیرونه لمنځه وړي دي دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزی ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه هغه زیاته کړه
216 تعمیرونه د دغه هیواد د عام وګړي ملکیت ده ویجاړ شوی ده انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریق شوی ده که داسی وارزو چې څومره پیسې بدا کیږي حد اقل 500 میلیون ډالر کیږي د دې ارزښت
خغلی نادری ویل په لسګونو ولسوالیو کې یا ټول یا لوی برخه وسایل له دفترونو او تعمیرونو لوټ شوی چې د خبره مسولیت د طالبانو په غاړه ده د افغان چارواکم دارز ویل په څو ورستیونیو کې د جنگونو د زیاتېدو په خاطر 14 میلیونه افغانان له عامه خدمتونو به برخې شوی ځکه د ملکی خدمتونو څلور زره مامورین له ولسوالیو او کارځایونو وتلو تاړ شوی وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکي د سرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي ازادي رادیو ته غواګیاست د کندهار ځای سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالي تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس تلويدلې دا ولسوالي له خار سره شاوخوا 40 کیلومتر واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړي پرون د غلطه طالبانو د سپین بولدک پولیسوالي او ګمرک هم امرید وکړ چې د راپورونو لمخې لا هم د ولسوالي ډیره برخه د دوی د وسلوالو په لاس کې ده د ازادي رادیو خبريال وایي نن سهار د چمن سپین بولدک لار هم د مسافرو په مخ تړل شوې طالبانو ویلي دوی له پاکستانی لوري سره تماس کړي او هڅه کوي دا دروازه بیرته نیزی د کندهار د میرویس روختون مسولینو ویلي 13 ساعتونو کې د جګړو اته مړی او یو درشتپیان ورول شوی په یو بل امنیتي خبر کې اوري چې پرون د جلال آباد ښار تلاشی چاو کې 14 یو شتنه ټپیان کړي چې یو یې پوزي او نور ټول ملکی وګړي دي په جرمني کې د سیلابونو راوتلو لامل څلور کسان مړه او لدیر شو نور زیات خلک تری تم شوي دي پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چیرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي دي د شپې لخوا درنو بارانونو د سیلابونو د راوتلو لامل شول چې ورسره د کورونو په ړنګېدو سربېره لویې لارې تړل شوي او په لوی شمېر خلک له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي پولیسو خبرداری ورکړی چې ګڼ نور کورونه او استوګنې سیمې هم د سیلابونو د لاندې کېدو له خطر سره مخ دي
د جرمنی په بل خبر کې اور چې د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي. داسې ښکاري چې دا به سپینه ماڼۍ ته د صدر اعظم په توګه د میرمن مرکل ورستای ورتاګوي. نوموړي پلان لري جرمنی کې لشپارس کلنې مشرۍ ورسته له واک لري شي. جرمنی کې دوه میاشتې ورسته پارلماني ټاکنې کیږي او اټکل دا دی چې دا ټاکنې به دغه هیواد کې له 2015 کال رئیس حاکم رهبری بدل کړي. مرکل او بایدن به د کورونا وبا، چین او دغه راز له روسیې جرمنی ته د غازو د نلی کې پر پروژې هم خبري وکړي. د فوتبال مینوالو ته هم دا چې د راپورونو په اساس لیونل میسي غواړي په خپل لوبډله بارسلونا کې پاتې شي. د بارسلونا سره د غد تړون د تمدید راپورونه ورکول کیږي او دا ښکاری چې میسي او بارسلونا د میسي په نیمایي معاش باندې سره سلات هم رسیدلې دي. خطر اوسه پوری د هغه او بارسلونا ترمنځ د تړون د ورستی کېدو تایید یا ورستی جزئیات نه دي خبره شوې. میسي په نړۍ کې له تر ټولو ګران بیا لوبغاړی دی. له اعلانونو پرته چې دی لدی لارې ډیر اوی تر لاسه کوي د میاشتې نږدې 9 میلیونه یورو معاش اخلي. دا مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې افغان پوځ او طالبانو د جګړې پر مهال د بشري حقوقو قوانین تر پښو لاندې کړی دي. د دې کمیسیون لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې د روان چنګاښ میاشتې په لومړی او 15 ورځو کې 101 ملکیان په افغانستان کې وشل شوی دي او تر زرو ډیر ټپیان شوی دي. د دې راپور په اړه افغان حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبانو دا راپور یو اړخی سیات کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو قوا کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې افغان پوځ او طالبان د بشري حقوقو د قوانینو په نقص تورنوي. د کمیسیون په اعلامیه کې وایي د چنګاخ میاشتې په لومړۍ او 15 ورځو کې 101 ملکی کسان وژل شوي او 1095 نور ټپیان دي. د دې کمیسیون لوري په خبره شوی خبرپاڼه کې ویل شوی هغه سیمې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د بشري حقوقو ټول موارد تر پښو لاندې شوي. په دې اعلامیه کې همدارنګه د جګړې کیلو خو په دې تورن شوی چې بلکې کسانه د خوندیتوب لپاره یې هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه دي نیولي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون د میرمنو برخې مشره دربار بیا وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دغه وضعیت ډېرې قربانیان میرمنې دي. هغه لپاره له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
The report talks about
راپور د افغان حکومت او طالبانو لوري د توتریخوالي جنگي جرمونو هدفي وژنو د ملکی اهدافو په نخښه کولو او همدارس د عامه تاسیساتو په ویجاړولو متمرکز دي. زموږه نظر یاد شوی ټول موارد د نړیوالو جنگي قوانینو سره په ټکر کې دي. د اندېښنې وړ بل موضوع دا ده هغه سیمه چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او یا هم نسی دوی پکې د خپل پخوانی دورې په سیر ځینی محدودیتونه وضع کوي.
In areas that they were controlling at that time.
د اغلی بار په خبره په افغانستان کې د جګړې لخکیل خو غوښتنه کیږي چې د افغان سولې لپاره کار وکړي تر څو افغانان سولې ته ورسیږي. افغان حکومت کته هم په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. دوی وایي د بشري حقوقو خبر شوی راپور یو ورخیز دی او دغه دله د ملکی تلفات د خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې په وژل شویو کې 1340 نارینه، 14 میرمن او 9 ماشومان شامل دي. په دې راپور کې همدا شان ویل شوی هغه سیمه چې طالبانو تر خپل ولکې لاندې راوستي هلته په میرمنو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف محدودیتونه وضع شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا مو پورا پور کې واوریدل چې د چنګاش په لومړی او دوونیو کې په افغانستان کې 101 ملکیان وژل شوی او 1095 ملکیان ټپیان شوی دي. په پکتیا کې سلګونو خلکو د سولې، امنیت او دایمي اوربان په ملاتړ لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو شخصي ملشه جوړونه هم د افغانستان په زیان وبلله او وی ویل نغوړی په افغانستان کې بیا خپل منځي جګړې پیل شي او بشري حقوقو تر پښو لاندې شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواو د سولې او دایمي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. لاریونوالو په خپل وینا او شعارونو کې د شخصي ملیشو جوړول هم د هیواد او خلکو په زیان وبلل او وی ویل هغه څوک چې د هیواد ساتنې هوډ لري نو ځانونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې شامل کړي. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمد زی په خپلو خبرو کې ویل په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
زموږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. دا دوه کې کومه خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې د موږ میندې خویندې کونډې دل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کالو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنگ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو ده، پولیس دي، امنیتي ملي ده، محلي اردو ده، محلي پولیس دي. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. مونږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي، نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي. ولې ورکوي؟
دینی عالم مولوی خواجه‌الدین حق بیان په خپلو خبرو کې ویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربان غواړي.
په دواړو نور باندې حق وو، هم په طالب باندې هم په دولت باندې، چې موږ امن غواړو، سوله غواړو، پر سر ملیشینو غواړو. څوک چې د خپل سر ملیشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنگ خپلمنځي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربن په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیسته او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
پکتیاوالو د چهارشنبې په ورځ د لاریون پر مهال د دایمي اوربند غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چې او بخشي اقتصادي خبرونه لرو، اقتصادي خبرونه سره اورو چې د افغانستان مهم تازه اقتصادي خبرونه څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې په روان مریز کال کې حیرتان بندر ته د چینایي سوداګریزو توکو لومړنۍ محموله تیره ورځ راورسېده. دا دغه وزارت وایند فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه محموله کې یو 50 کانټینرونه شامل دي چې سمود وړاندې د چین له اورمچي ښار څخه افغانستان ته حرکت کړی وو. د نوموړي په وینا په دې محموله کې برېښنایي توکي، دایرش او د سینګار محصولات، د ښځو ماشومانو او سړیو بېلابېل ډوله جامې، د ماشومانو د لوبو سامانونه او نور سوداګریز توکي شامل دي. په دې وروستیو کې افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه ښه شوې ده چې افغانستان د صنعت وزارت په وینا د تیر لمریز کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان نه چین ته په صادراتو کې 4.5% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې روان مریز کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله له افغانستان ایران ته په صادراتو کې 50% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نه ایران ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور توکي صادرېږي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې تیر کال په همدې موده کې له افغانستان ایران ته د 1.9 میلیون ډالرو په ارزښت او روان کال د 3.29 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 ډالر 90 افغانۍ اتیا پله، یو یورو 290 افغانۍ بیا پله، یو پون یو سلو افغانۍ 50 پله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 80 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 25 پله، زر هندی روپی 190 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپی 492 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. روغتیا پالان وایي په روزګان کې د کورونا ویروس په اړه لا هم یو شمېر کسان سم خبر نه دي یا ځانونه نه خبروي. د روزګان ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي دوی ته هر ورځ په لسګونو داسې کسان مراجعه کوي چې د کورونا ویروس نښې لري او یا هم په کورونا ویروس اخته وي. دوی وایي په کورونا ویروس اخته کسان د ډاکترانو خبرو ته غوږ نه نیسي، ځانونه نه قرنطین کوي، چې دې چارې د ټولنې نور خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه راپور
په جګړه ځپلې وروزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر د پخوا په پرتلا څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغوی روغتیایي سپارښتنې هیڅ نه مراتوي او کورونا ویروس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا ویروس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوښیو محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې صرف د کورونا ویروس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلې دي او نورې پاړه معلومات نه لري. دوی منی چې په سیمه کې په هر یوه کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا ویروس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوه تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما څنګه نوم اورېدلې دي؟ پخ موږ درځې و سې دې نه زموږ مخ کې نه مشته مای مش را مونږ کده یار نه دې مور دې
کورنا نست کورنا یا ونا کې پیژنو ما سوند سنو د تکای و وخت ما سور تو ګره بدغه بل بدغه چې دې شاو خو یو بسلمه وخت دې یا نه سنی بیرې دې هغه پیژنې لانه شکرنا چېشته یا نه دې مرسته دا ټو خدا زو کام کیږي والا کده دغه سم مرسته وینې سم ولې دا ور نه دې
یا خدای دې نه را پیژنې мне пезенам курна на песен зерта ещё кор алхамдулиллях яцнаста дэлта пром сманан тасер нык чаурора зуками со гурора просаря дарди чарца голяни ухурнаштежу алта чапахане товар своя голике подвой ракля шата шаканя урора чмасти ущанди ураки сине алта ла бегай сесарай на сиуртлай
мирза вали ау кримула патринкут шарки де шило хага касану сахадичи муж мараки урсара вкри خودی د کورونا پاړه یا هم معلومات نه لرل او یا هم نه لنه. دوی په دې باور و چې کورونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اورزګان ولایت د امیر روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 648 کسانو د کورونا ویروس پایلې مثبتې سوي دي، چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپېتو پورې کسان راځي چې د کورونا ویروس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته وویل:
کورونا هم ډیره زیاته ده، سره دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی، سره چې ورته ته لاړ سره د کورونا سمپل ورکړه ورته ویا ز کرونا نه مسره بس د دې وزارت سیاحت می هغه لارښوونه ته هیڅ پام نه کوي سره، در حال چې د دې مسخره بولی سره.
د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کرونا ویروس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړي دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې خلک د کورونا ویروس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نموړی وای دی په دغه ولایت کې په ورځنی ډول تر شپېتو پورې د کورونا وایروس سمپلونه اخلي چې تر څلوي شو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي نو زیات شمېر کسان به د کورونا وایروس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دې برخه کې یو نړیواله موضوع راخلو. په جرمني کې سختو سیلابونو لشتر لږه څلور کسان وشلی دي. د سیلونو له امله ډیر شتنه تریتم دي. د جرمنی پولیسو نن وویل سیلابونو د دې هیواد په لویدیځ کې یو شمېر کورونه بشپړ ویجاړ کړي او یو شمېر سخت زیانمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
راپورونه وایي چې په لویدیځ جرمنی کې سختو بارانونو ګڼې ودانۍ زیانمنې کړي، لوی لارې تړلې او تیر شپه له سینو سیمو ګڼ خلک استل شوي. دا سیلابونه تیر شپه راغلي چې بشري مرګ ژوبلې هم اړولې. د سیلابونو له کبله مړینې د جرمنی بن خار جنوب کې د راینلند پلاتینټ ایالت په آرویلر سیمه کې رامنځته شوي. پولیس ویلی چې د آرویلر سیمې د سخولډ خارګوټی کې یو ګڼ شمېر نور کورونه ورستۍ سیلابونو داسې زیانمن کړي چې د نړیدو خطر شته. د تیر شپې سیلابونو د جرمني شمالي ایالت راین وستفالیا هم بد ځپلې. د جرمني پولیسو نن وویل سیلابونو تر اوسه څلور کسان وژلي او تر دېرشو زیات نور نادره کړي. رویټرز خبري اژانس د جرمني د پولیسو د ویان له خولې ویلي ډیرو ځایونو ته یې وروښونکي ډلې او د ژغورنې کارکوونکي استولي او دوی تر اوسه د سیلابونو له کبله دا وخت زیان بشپړ تصویر ځکه نه لري چې د ژغورنې چارې روانې دي. لږ تر لږه د وروښنې د ډلې دوه ژغورونکي د بن په شمال ختیځ کې د ساورلند سیمه کې مړه شوي دي. د جرمني خبري اژانس په وینا یو په سیلاب کې ډوب شوی او بل د ژغورنې د عملیاتو پر مهال راپریوته. ویل کېږي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د موټرو لوی لارې او د اورګاډو پټلۍ هم تړل شوي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم پرچاو شوي. بلخوا د جرمني د هوا د حالاتو ادارې د جرمني په جنوب لویدیځ کې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د نورو درنو اورښتونو اټکل کړی. جرمني او ګاونډیو هیوادونو کې په وروستیو ورځو کې درانه اورښتونه شوي چې په ځینو سیمو کې پراخ زیانونه اړولي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، تاسو آباد، پارون، پلی علم، مغزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن دوی بچي له ازادي راډیو ازادي سپو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې پر افغان سولې خبرې کوو. دا موضوع څیړو چې څرنګه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په روان بهیر کې مرسته کولی شي. پرون په تاجکستان کې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شانګهای د غړو هیوادو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه وه چې په دې غونډه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د امنیت په اړه خبرې وشوې. او نن او سبا د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیمیز اتصال او همکاریو غونډه ده. خو د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان د سولې مسله چیرل کیشي او لکه څنګه چې راپورونه تر اوسه خبره شوې دي تر ډیره به د افغانستان د سولې مسله پر دې اقتصادي غونډې هم خپل سیوري وغوړوي. بل لور ته په قطر کې د سولې خبرې روانې دي. ویل کیږي چې له افغانستان یو پلاوی روانه اونۍ قطر ته روان دی څو له طالبانو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي سپو کې پروګرام کې د ټلیفون لاري او همدارس د سکایپ لاري برخه واخلي. سر لوسه لاله تاسو د هیله کوم د خبرونه په ترڅ کې به هم د هیله وکم. لطفا کوم سوالونه لري یا کومه تبصره غواړي چې وایې کړي لنډه یې وکړي، ورلمخه فکر پی وکړي ترڅو ډیر اوریدونکو په دې خبرونه کې راوخلو او له میلمنو هم اوریدونکو ډیره پوښتنه وکړي.
تاسو لا پیغامونو
من عادل قادر دی د المن ولایت خدمت اړه کني ولدا اسکل می دا غا دی د غا المن دا یو باغرا ول سوالی دا ډیر غا ول سوالی دا او ډیر ښه نو نو ډیر ښه شانه درلو لا او ډیر غټ نو پوس لري او ډیر غټ ول سوالی دا کړی او ډیر لري موږ کده حکومت ته توجه نه کړی اول کال کې دا شل کال مخې معنا حکومت بل توجه وکړل نو بیا دا غرایل چې پریشده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی هلته ټلیفونان شی کار نه کوي مرغان هلته اوس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی هلته بندونه جوړېږي پک ډېر کم امتیازات جوړېږي بینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي ډېر نفوس وژغوري هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي هر کال دینې عباتې دي
خواہش دے کہ بشر دوستی پہ لحاظ سرا دا اللہ پہ خاطر او دا اللہ دا رضا دا خاطرہ دا اختر نہ مخ کے مخ کے بھی کم سے کم لسرزن اربن اعلان کی جکا چی دا قربانیانو اختر دے پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پریږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پریږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشردوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازاجی راډیو په روانه خبرونه کې تر 12:30 بجو وروسته د مخکښو شوزو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د واک بنسټ لمشې سنا اجازه سره شخیدلیو لدی په واره چې دا بنسټ د څل لپاره جوړ کړی دی تر اوسه پورې چې دا بنسټ دی جوړ کړی دی لڅستونزو سره مخامخ شوی دی بیا څو وخت دا بنسټ درولای دی په دې برخه کې فعالیتونه درولې دي الاتونه یې چې سنا اجازه به مو په تفصیل لدی په دې خبرونه کې خبر کړی د افغانستان وټل سندرغړې آریانا سید لافغان میرمن وغوښتل چې د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره هڅه وکړي. میرمن سید په کابل کې د افغاني جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستلو پر مهال ازاجی راډیو ته وویل چې د وی روشانه راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیستغونډه کې ګډون کړی و له حکومت وغوښتل چې پرې نشتی د افغان میرمنو لاسته راوړنې ضایع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې له یو نامعلوم برخلیک څخه د اندېښنو په حال کې افغان مشهور سندرغاړي آریانا سید افغان میرمنې اقتصادي ځان بسیاینې ته هڅوي. میرمن سید د چهارشنبه په ورځ د افغاني برانډ جامو د یو تجارتي مرکز د پرانیستو پر مهال ازادي راډیو ته وویل د وی روخان راتلونکي په هیله په افغانستان کې پانګونه کړې ده.
پیغام بر خانم های نمی است که هیچ وقت خود از دست نتن.
زما پیغام افغان میرمنو تا داده چه هیچ کل خپل روحیه للاسا ور نکری او هایت وکری چه زن بساینی پلور اولاشی هم دارنگا زدکری وکری کار وکری ولی افغانستان سل کل روستا پاتی شی
بخوانن کار بکنن و چور افغانستان باید هم ست سال قبل باشد.
میرمن سید په خپل شخصي لګښت د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغاني برانډ جامو د ډیزاین ننداری او خرڅلاو یو لوی مرکز پرانیست. په دغه مراسمو کې یو شمیر سندرغاړو، ځوانانو، سوداګرو، میرمنو او خبريالانو ګډون کړی و. یو شمیر میرمنو چې په دغه پرانیستغونډه کې ګډون کړی و د دغه افغاني برانډ جامې ننداری ته وړاندې کړي. په ورته مهال په دې پرانیستغونډه کې یو شمیر سوداګرو میرمنو د جګړې لخکې لوغاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. فهیمه افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نسل هستیم کې نسل جدید هستیم مونږ یو نوی نسل یو سوله مو یو اسنه هیله ده. وغوښتنه مو ده چې پرېږدي میرمنې زده کړې وکړي. زه د یوې سوداګرې میرمنې په توګه چې دلته مې پانګونه کړې نشم ویلی چې راتلونکی برخلیک به مو څنګه شي. هیڅوک خپل راتلونکی نشي تضمین کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره د خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو ترمنځ ویره او اندېښنه زیاته شوې ده. خو لا هم شته داسې میرمنې لکه آریانا سید چې راتلونکي ته هیله مند دي او وایي چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې په ملاتړ به نه یوازې دا چې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي شي بلکې میرمنې به لا پرمختګ وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دولس په چاو دیش دقیقې دی البته به یادونه وکم چې وړاندې د افغان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی په اړه باندې یو تفصیلی راپور لرو، خو اوس په لنډ خبرونه لسفی الله ستانک چې خبر.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د چرته چت احمد سبا یو نړیوال کانفرنس دایره شي. ارګمنی لیکلی ولسمشر غنی ته نن په اسلام کریموف هوایی دګر کې د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف او نورو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. افغان حکومت وایي وسلوال طالبانو په 1416 کې 216 اداري تعمیرونه لمنځه وړي دي. دا خبر د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیشن رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وکړه. هغه ویل د دغو تعمیرونو ټول ټال ارزښت 500 میلیون ډالرو ته رسیدل. د کندهار ځای سرچینو تایید کړي چې ارغنداب ولسوالۍ تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې. دا ولسوالۍ له ښار سره شاوخوا 40 کیلومتره واټن لري او طالبانو هم د نیولو ادعا کړي. په جرمنی کې د سیلابونو راوتلو له عمله څلور کسان مړ شوي او لدیر شو زیات نور تری تم دي. پولیسو نن ویلي سیلابونه اکثر د جرمنی په لویدیځو سیمو په تیره بیا راینلند پلاتینات کې راوتلي چېرته چې تر نیمایي کورونه هم ړنګ شوي. او د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر دوام خبرې کوي.
وړاندې د مخکښ شوزو پروګرام اوریدل شي. تاکل شوی ده چې د افغان لیکوال نصیر احمد احمدی داستانی کلیات چاپ شي. احمدی تیرونی په کابل کې د وڅلويش کلونو په عمر وفات شو. د دشپش وشت کتابونه چاپ شوی دي چې ډیره برخه ناولونه دي. نور په دې راپور کې
شزه چې له کور راوځي داسې د لکه د شاتو ډک بي سرپوش بوتل له شاتو ډک خلاص بوتل
حمیده پیغلوټه ده. دا په خپل کور کې خپل کوشران او خوندو او رونو ته د نصیر احمد احمدی د ناول یو برخه ولی. نصیر احمد احمدی د افغانستان له مشهور داستان لیکونکو څخه دی چې تر دا وخت په بیلابیلو موضوعاتو شپږ سینوانه کتابونه چاپ کړي. ډیری ناولونه دي. د پښتو ژبې د ستر لیکوال او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی د تیرې شنبې په ورځ د چنګاښ نونسمه له خپلو مینوالو سره د تل لپاره د خدای پامانی وکړه. خدای بخلی احمدی تر دې یو ورځ وروسته په خپل پلرني ټاټوبي د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کې د خپل پلار ترڅنګ په خپل باغ کې خاور ته وسپارل شو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ ډیری دولتي چارواکو، لیکوالو، شاعرانو، د قلم خاوندانو او مینوالو د هغه په مړینه خوشنۍ وښوده او د هغه مرګ د پښتو ژبې او ادب په ځانګړي توګه د داستاني ادبیاتو لپاره یو ستر ځای وبلله. که څه هم د امنیتي ستونزو له امله کوم چارواکی نه ورغلی، خو د خدای بخلی احمدی ورور منیر احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل د احمدی جنازې ته د غزنی ترڅنګ له کابل، د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ او کندز ولایت څخه ځینې کسان ورغلي وو. خدای بخلی نصیر احمد احمدی د افغانستان په تاریخ کې یوازینی لیکوال دی چې زیات داستاني آثار لیکلي او چاپ کړي دي. د احمدی د کتابونو مینوال اوس د پراتلونکو کتابونو په سیارمان کوي او وای دوی ډیری وخت د کتابونو لوستل خواندي ورڅخه اخیسته او پوهه ورڅخه ترلاسه کوله. د غزنی د قرباغ ولسوالۍ وسیدونکی امین ابراهیم زوی وای د احمدی ډیری کتابونه لوستلی او هغه د خوخه لیکوال دی.
معمولا کله چې موږ په یو فرهنګي یا ادبي مجلسو کې ګډون کوو او یام ځوانانو سره د مطالعې په اړه بحث کوو، د غوولین پښتنه دای چې موږ څوک سي دوامداره مطالعه مو عادت سي، نو د دوامداره مطالعه د عادت لپاره د احمدی صاحب د ناولونو غوندي کتابو ته اړتیا ده. د احمدی صاحب غوندي د ناولونو لوستو ته اړتیا ده چې یو څوک باید دغه ناولونه وای.
مریم د غزنی ښار اوسیدونکې ده. دا وای دی احمدی کتابونو په ځانګړي توګه له ناولونو سره زیاته مینه لري او ډیری وخت یې مطالعه کوي.
در وخت احمدی صاحب مړینه زموږ د هیواد د پښتو ژبې د ادبیاتو لپاره یو سره زیاده لبد مرغه چې موږ دا د خدای سره ډالۍ چې موږ ته راکړو احمدی صاحب مولا سوار کو، خو د دوی مرګ زموږ لپاره د پښتو ټولنې لپاره یو سره زیاده لکه څنګه چې ټول په هیغو دی وډیر ښه قلم خواوندو. ارواحد احمدی صاحب سومره دی فصیح او بلیغ قلم اخواندو.
دی نصیر احمد احمدی ناولونه په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوی چې د ټولنې ناخوالې، تاریخ، بې سوادي، فقر، بې وزلي او داسې نور ډېر څه پکې موجود دي. نعمت الله شیرزاد په غزنی کې د یو شخصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد دی. ښاغلی شیرزاد هم د احمدي د کتابونو لوستونکی او مینهوال دی او وایي د هغه ډیری کتابونه یې لوستي دي. دی وایي د نورو تر څنګ د پوهنتون د هر پوهنځي محصل باید د احمدي کتابونه مطالعه کړي. له دغه کتابونو څخه ډېر څه ترلاسه کیږي. هغه یو ډېر لوی لیکوال و.
دا واقعیت د ولدین به هیڅ کله سترګې پټې نه سي. احمدي صاحب یو رښتینی او یو واقعیت د دې ټولنې ناول لیکوال و. ځکه د هغه لیکنې ډېر وخت کې په مینه او یا هم هغسي مجازي عشق باندې ولاړ نه ولي، بلکې د هغه په ځای د وطن، د وطن د خلکو د ویشولو او د دې ملت یا د دې ولس هغه حقیقي انځور راخیستی و او راخیستونکی و.
د نصیر احمد احمدي د ناولونو مینهوال د هغه د ناولونو د بیا بیا چاپېدو غوښتنه کوي. خو په ننګرهار کې مومن خپرندویانه ټولنه د کتابونو د چاپ یوې ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د نصیر احمد احمدي د داستاني او نثري کلیاتو د چاپ ژمنه کړې ده.
مخکخې خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې اخکش شدي پروگرام خبريږي. زملالي بشری ما او تخنیکی چاري مرحمت صاحبای پر مخړي د خبرونی میلمانه مو د شذو د پرمختګ لپاره رامستسوي واک تحریک مشر سنای اجازه ده. ل سنای اجازه سره په څو شیبو کې خبري پیلو د دې فعالیت او دا چې د شذو لپاره کوم پرمختګونه رامستسوي دي د واک تحریک لاري. اوس هم ورځم له سنا اجازه سره خبرې پیلوم چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده. سنا جانې، مننه چې وخت دې وایسته یو دې خبرونه تراغلی.
ډېره مننه ملالی، خواره مشي.
سنا جانې، د واک تحریک په اړه باندې به خبرې پیل کړو. واک تحریک ولې رامنځته سو، څه هدف یې وو؟
واک تحریک چې د موږ شروع کړی وو په کال 2014 کې. دا د بنیاد داسې کې خوده شو چې یو سیډن شوی و د جرمنی یو سیډن ادارې لاړه چې پاکستان کې سونه د ښځو تحریکونه دي یا سونه ښځې په تحریکونو کې ونډه اخلي. نو په هغې کې د پښتنو برخه ډېره کمه وه. بل چې کومه لیکلې هم و د بادشاه خان د خدایي خدمتګار تحریک، نو هغه مسکوټ شوی وه، لکه صحیح نه وه لیکل شوی. نو په هغې مونږ چې کله اعتراض وکړو هغه سړنکارې ته، نو هغې دغه وکړه چې بیا ولې پښتنې ښځې نشته. نو مونږ ورته دا وویل چې پښتنې ښځې تل د تاریخ په اوږدو کې په مختلفو تحریکونو کې برخه پاتې شوې دي، خو خپل ځانګړی یو تحریک کله نه دی لرلی. کامی ازاده تحریکونه کغه هر قسمه تحریکو د پاکستان د جوړښت نه مخکې هم او دغې نه پسته هم هغه کې برخه غست ده. او د کسې په بر وطن کې یعنی په افغانستان کې هم د مختلفو تحریکونو برخه پاتې شوې دي. چې میوند ملالۍ یو مثال دی چې په دې میاش کې هم په 20 دغه ورځ راځي. یو یو زمونږ په ټولنه کې چټول نه غټه مسله دا غدا ده چې دلته د حق مخزو د حق خبره کوي. وې دا د غرب یا د مغرب یا د غي ایجنډا ده یا د ان جی او پالیسی ده، کني دا سينه ده. مونږ د پښتنو خزو تاریخ چې وګورو صرف چې ټپه تنه راواخلو د فولکلور، نو هغه چې کله مهي سره بد شوي دي هغه هغه یاد کړی دي. او دا د فولکلور کې دا د ټپې دا تاریخ دا سینه چې دا سینه در سینه را روان یو تر زرګا او سلګا او کلونو جوړ وي. معنا دا چې خزي کله هم پښتنې خزي خپل پزان چې کم ظلم شوی دي جبر کاغې برداشت کړم دي هغه ته بد تور ته تور ویلی دی بعد ورته ویلی دی. نو بس هم دا وجه چې مونږ په کال 2014 کې د دې بنیاد کې خودو خو بیا کال دیر شو شو کې زختله یوازې هم نو ماته سي لګیدل چې دا ګران ده. یوازې یو کار خو کې دی شي او یو وړو کې شانته خبره خو کې دی شي، خو کله چې مونږ د تحریک مو مخلو مای کې ډیر خلک پکاري او غو پکاري چې یو کس د غنه ویزه مواري نه وي زمواره تقسیمي. نو په کال 2019 کې بيخي دا شان شو زمونږ د اورزنګ. او بیا مونږ په کال 2013 کې محسوس کړه چې سیاسي توګه هم چې کله وز په خپل د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسو کې یا جلسونو یا احتجاجونو کې تل موزه به یوازې هم نو ماته ډېر محسوس شو چې یاره مونږ پکار دي چې ډېر یو. ځکه چې اعلی طاقت زیاتیږي چې کله تاسو ډیر یې چې کله خپل طاقت خپل شعور دا چې ته نور خلکو سره شریک کې نور خلک ځان سره برابر کې نور ملګری پیدا کې نو هله دا طاقت سیوا کېږي او هله دا پر ټولنم پرمختګ کوي او چې کم د موږ د کامی ازاده او د خپلواکۍ خبره کوو دا مخ په وړاندې نو داسې په کال 2013 کې موږ دویش پښتونخوا یعنی شمالي پښتونخوا ټول څلور واړه پښتونخواګانو ښځې راغونډې شو تقریبا دویش ښځې په 13 اکتوبر 2013 کې دوباره کېناستو او دا چې کوم زمونږ تحریک شنشو دام دوباره د بنیاد کې خوده او دوباره په دې کار شروع کړو.
د واک تحریک د لارې تاسو هغه فعالیتونه کوایاست چې د والنتیر بیسس باندې یا پر د رضاکارانه توګه باندې دا طالبانه تاسو کړی دی لکه د کتابونو راټولول د یوې کتابتون جوړول او د شوه د پاره دغه موقعه فراهمول چې دوی راسه الته په لوست وکړي.
یو خو ملالۍ چې کوم ځای پورې د این جی او خبره ده نو یو خو دا ده چې ما خپل په خپل د سیاسي هلو ځلو د وجې نه وار په وار په دې تیر دیر لس کالو کې ما نوکری ویلې دي او یو وخت داسې و چې ما سره وخت کار نه و نو ما کار کړی دی د این جی او سره. نو د هغې کار څنګه چې تاسو وویله چې هغې خلک عدد کړي دي دی ټولنه یو حد پوری ڈی پولیٹیسائز کړي ده مطلب غیر سیاسی کړي ده. کله چې کوم ټولنه غیر سیاسی شي نو هغه کې ذاتی مفادات مخکې شي او کامی یا د ټولنې یا د خپل اولس یا د خپل خلکو مفادات شي یا په شا لاړ شي او بیا هر کس دې ته سوچ کوي نو داغي قصور نه ځکه چې ګیر چا به راغه دا خلک دا ویني چې خلک د خپل مفادات د پاره او ذاتی ګټو د پاره هغه دا کارونه کوي او دا سه هم وي چې ان جی او چې دا خپل یو ډونر ډریون ایجنډا لري مطلب څوک چې پیسې یا فند کوي نو خپل ایجنډا هم لري او دا نشي کولی چې ټول دا سه کوي خو او زیاتره هم دا کار زما خپل ذاتی تجربه دا شوې ده چې ټولنه ته غواړي چې غیر سیاسي شینول ته انجوګان کولاول پکار دی غیر سره غیر سیاسي کېدل آسان وي خلک لکه څنګه دی وړیا کارونه خپل خلکو د پاره لکه ته د بل چا د پاره نه کې د خپل خلکو د خپل ټولنې د پاره کې هغه پریک دی بلکې د هر څه د پاره پیسې دغه کې. نو دا شی ختمول د پاره مونږه وار په وار لکه سټڈی سرکل کړی دی مونږه دا فرایډي سرکل په نامه باندې به سټڈی سرکل کو ډیر ریګولر اوس لک شانتي پکې دی خان راغلی دی خو پاغی کې خلک په سیاسي مسلو پویول او بیا په خپل وسایل او خپل مسایل پویول دغه سره سره دی د خپل کام طرف ته خپل اولس طرف ته خپل ټولنې طرف ته په دې باندې خزي او سړی پویول او بیا خصوصیت وګا د خزو په کار باندې یا دغه په اهمیت یا دغه په سیاسي کردار په اهمیت باندې خلک پویول ځکه چې زمونږه ګورې دلته رسنۍ چې دي ک دلته کتابونه دي ک نصاب دي دا ټول د خزي کردار چې دي هغه راغون کی کورته او هغه دا د هغه بیا په ډیر سټل او ان سټل دوه طریقې سره مطلب ښکارا او چې کمپټ پیغامونه وي د نصاب کې او د رسنو کې هغه دا وي چې خزه دې بهتره دای چې د کوره پورې محدودې زمونږ په شانتي زه چې د خپل ځان سوچو کوم لکه زمونږ په شان محکوم کامونه چې وي پلسیزو د ظلم ښکار وي هغې کې داسې نه وي چې بس ته به یو جنس په ته پوره کېنئ په کور کې او هغه به حس نه کوي لکه ډېر په احترام سره لکه تیار خواره به او بل به هغه چې ده هغه به هلې ځلې کوي یو لاستا کار کوي مسلسل او بل لاستا په ځای وي نو هغه فالج زده شي یا کار پرېږدي یا معذوره شي نو مونږه که خپل ټولنه معذوره نه غواړو نو مونږ به دا خپل دا بل لاس نه هم کار اخلو چې کومې ښځې دي او په دې بنیاد باندې مونږه د واک لاړه ډېر زمونږ بنیادي اهداف چې دي هغه ډېر آسان دي هغه دی چې د ښځو سیاسي ټولنیز او اقتصادي حقونو ژغورنه کول دي او دا ژغورنه صرف د ښځو دپاره نه ده دا واپس الټیمیټلی د کام د وطن د آبادۍ د پرمختګ د ازادۍ د خپلواکۍ د دې هر څه لپاره دا مهمه ده چې ښځې په دې سیزنو کې مطلب پیاوړې شي مخکې شي
او خپل د وطن د پاره سکارو کیند د دې د پاره مونږ سټڈی سرکلز چې څنګه ما ذکر وکړو هغه کړی دي مونږ سیمینارز کوو هر کال حالانکہ زمونږ چې دوباره چې ایکټیو شو کال 2013 نسته ډیر کم وخت شوی دی خو مونږه سیمینار کړی دی د میوند ملالۍ ورځ مانځل یو هدف دام دی چې سونه پښتني اتلان دي که هغه پر وطن کې دي که کوزي پښتونخوا کې د دې ټولو ورځې مانځل ورسره هغه اتلان هم مانځل نہ صرف یقین بلکہ امون عملی گاموں نے پورته کړو بای کی مونږ د باچا خان ورځ مانځو هر کال مونږ د خان شهید ورځ مانځو مونږ نړیواله د خزو ورځ چې د خپل اولس چې کوم بنیادی مسلې داغي په بنیاد مانځو بل مونږ تازه دي غټه هم کو مونږ هر کال خپل کلیزه هم مانځو او داغي سره سره مونږ چې تنظیمونه بنیادی توګه لرو هر ځای کې هغه ټول خپل د وس مطابق لکه داسې د چې پیښور کې یو کس سیمینار کولی شي نو په کوټه کې او په ژوب کې په کورونو کې ولمانځي په کابل کې که سیمینار کولی شي په خوست کې په دغه کې ولمانځي په کور کې نو داسې هر یو اړخ تاغي خپل خپل د حصے کار چې کوم دی هغه کې یو صرف دانل چې تازه تی غونډې یا نړیوالې ورځې یا سیمینار کوو بلکې مونږ په کې د خوشاله ورځې هم مانځو مونږ کوشش کوو چې خزې ته دا احساس وشي چې هغه د انسان په حیث هغه ته هم د خوشاله حق حاصل دي نو مونږ نوروز هم لوانځو مونږ د کلتور ورځ هم مانځو مونږ په کې هغه کې دا سینی پبلک نه ده صرف د خزو د پاره ځانګړي چای کې د اتړونو هم وی په دریا یا په تمبل باندې سندرې یا ټپې هم وی بیا ور سره مونږ یو ورځ داسې هم کوو چې په کوم ځینو کې ممکن وي الته د خزو د بهر تلو یو د چکر یو ورځ هم را جوړو چې اغه ته دا احساس وشي چې بهر کم ځینې لکه کم ځای ته لکه د مونږ په خبر یو ورځ مانځلې و چې مسجد مابت خان چې دی هغه جمعه دومره مشهور دی هغه ته ټول په خبر خلک زی خو خزم په کار دلا شي اندر شیر بازار تاریخي بازار دی یا الته ک سد خوراک ځای دی چې ټول خلک مشهور دی الته سو د خوشاله ورځ هم مونږ په کې را جوړو
د افراطیت یا اکستریمیزم پر موضوع باندې که خبرې وکړو چې افراطیت زموږ په ټولنه کې دومره ریشې غزولې دي چې د شتو وجود غیر عادي سوی دی
ګوره مونږ یو کوشش دا کړې دي چې کله هم په نړۍ کې کم ځای کې هم د ښځو د حقوقو کار کوي نو زیاتره ښځې مرد کې چې دي سره د سړي کار کوي مونږ سره د واک تحریک ملګري په نامه باندې او تنظیم لرو په خپل تحریک کې او په هغه کې مونږ کوشش کوو چې هر قسمه چې کوم شوبې دي دا غینه سړی اخلو هغه ځان سره ملګری کوو چې کله یو فیصله کوو یو ورځ مانځو یو کار کوو نو باغی کې دا غینه مرسته ملو چې کوم ځای کې ضرورت مونږ خپل چندې جمع کوو میاشتنه خدا غینه پکې چنده مخلو فیصلې مو سره شریکو دا غي وجه دا چې مونږ دا غنو چې دا مونږ صدا سي ناویا تکار نه کو دا حق دی د بنیادی د خزې او چې کله پوری تاسو پکې هغه خلق نه شامل وي چې د کم دا اړخ نه کی ګوره دا نرواکی یا پلارواکی چې دا او دا افراطیت چې د خزو پاړه دا پسونو زرګونو کال زور دی دا پټریارکی دا اوس ختمول د پاره به دا وخت اخلي خو وخت لکه کم واخلی که مونږ ځان سره سړی ملګری کو پاغي دا شعور خورول کوشش وکړو چې په لور روزوي کې د کور نډیر بنیادی شی د کور نه شروع کیږي په لور روزوي کې فرق یا توپیر یا امتیاز کول دا ختم کړی شو دا غي په تعلیمی ادارو په خوخول کې مطلب ته خص کول ته زوی اچي او ته یو نور چې دا غداس سکول ته ورواچي چې هغه کې فائدہ نه ځکه چې تاسو ته لکه چې سبا براله زوی ګټکې دا ډیر غلط یو سوچ دی کنی کومګه ډیر مطلب لور باندې اعتبار وکو او غي کې وخت واچو دا غي کې انویسټمنټ وکو هغه خې ادارو کې واچو شانتي مخ کې خیال ساتل شي څنګه چې او بلکې زما خیال دي چې لونه د زامن نه زیات په مور پلار خپکیږي دا خود کور نه شروع واچو بیا مونږه کوشش کوو چې یو یو سر ما چې دوی کنه چې ریاست هم خپل کردار لوبي په نصاب کې پټو دغه کې پسندرو کې د خزه د کردار د کومولو کوشش مو دا دی چې مونږه د یو هدف دا دی چې مونږه د خزو لاړه د خزو په حق کې آرت ادب او دا تخلیق
پاغې کې دا څه خبرې وي چې لکه هغه د انسان په حیثیت وګڼل شي، نه کې یو کمتر او یو کوز انسان چې دغه حقوق کم دي، یا هغه د دې له جوړه شوې ده چې وهل ټکولو. خو تاسو په 13 ورځو کې هغه یو ویډیو کتلې وی چې هغه خور د خپل رونو نخپل برخه غوښته ده او غیب سټکو په دغه باندې وهي. دغه سره چې زما خبره کيده نو هغه چې کله پولیس خواله ورغلې دي، دا ټول لکه د افراطیت او دغه دومره زیات دي، د تشدد او تاوتریخوالي او د خځې په حق له دومره عام دي چې کله پولیس ته ورغلې، د پولیس اعلی افسر ورته ویلي دي چې کله خور رور وهي نو تشدد نه لري، کله رور چې خور وهي یا پلار چې وهي یا خاون چې وهي نو تشدد نه لري، او حل نه دي. ګوره ته یو انسان باندې د سټک وار کوي، ته هغه بې ځایه وهي، هغه د مرګ یو دغه کیدی شي، هغه د مړه کیدی شي او ډېری مړ کیږي هر کال. زه وایم چې سونه ښځې هر کال د ناموسی وژنو کې یا په خپل برخه اغستو په دغه باندې تور باندې، یا د خوخي واده چې کوم د اسلام کې هم ته حق دی پاغه باندې وجل کیږي. زم دمر په وبا کې هم خزینه وجل کیږي. او دک شعور خورول د لپاره ډیره مهمه ده چې مونږ ټولنه کې سیاسي شعور خور کو. زم چې کله یو ټولنه سیاسي شي نو هغه په دې خبره هم پوه شي چې دلته هر وګړي هر انسان د جنس په بنیاد باندې کې هیڅ فرق یا توپیر نه شي کولای. هغه خزه ده کې نار دی او کوم ماشوم دی که بوډا دی، هغه سپینګیری دی، هغه ته به داغه ته داغه حق ورکړي. داغه چې سونه عزت سونه دغه رتبه د انسان په حیث هغه ګڼي نو هغه ته به هغه ته ورکړي. نو زما په خیال د دې لپاره سیاسي شعور ډیر مهم دی. کمپاینونه په کار دي چې په نصاب کې کم د ښځو په حق لسیزونه دي. لکه زه ته یو بل اخرنی مثال در کوم، خپله خبره ختموم چې ګوره زمونږ په پښتونخوا په نصاب کې هم دا مسله ده. ګوره زمونږ د پښتنو په فولکلور کې دومره د مینې کیسې دي او پاغې کې دي صرف او صرف د شیرالم او د میمونې کیسه راغست ده چې په کوم کې اخر کې ناموسی وژنه داغې په کتاب کې چولې ده. معنا دا چې ته یو دیارلس کلن یا څوارلس کلن ماشوم ته دا وایي چې کستا په خور ښځې یا مور باندې شک شي نو هغه نه سوال هم تپوس کوه، هغه ته حلالولې شي. نو داسې کیسه چې داغې دغه ښه نه دی هغه ته راخلي او په بنساب کې چي، نو دا خو ته یو قسم له بیانیه جوړه نریټیو جوړه یو سوچ را جوړه د خزو په حق لا. نو دا یو بنیادی سيزونه دي چې عام انسان دې سيزونه ته نه خیال کوي، خو دا سوچ را جوړي. نو په دې سيزونو کار کول پکار دي. اومدا زمونږ هدف هم دي چې د خزو دا رخ یو داسې ادب او واټ تخلیق کړي شي چې اغا را روان کې دا غیر انسان په حیث دا غیر قدر نړۍ ته او خپل خلکو ته چې واضح کړي.
بالکل، دریض او ژبه دواړه ډیر تاثیر کوي او د خلکو د مفکوري پر جوړولو باندې ډیر اغیز کوي. سنا جانی لکه تاسو چې یادونه هم وکړه د میمونې د کیسې چې په هغه کې په اخر کې تاسو په وینا ناموسی وژنه سوې ده، حتی د دغه ناموسی وژنه باید نه وي خو غیر ناموسی وژنه باید ورته وویل سي، ځکه چې دا یو منفي کار دی او منفي کار ته باید منفي وویل سي. زموږ ټولنه پرته له شکه یو سړی سالاره ټولنه د جانی څنګه نستړی کېږي؟ نور خلک دومره لکه د افراطی خلکو سره به مخامخ سي چې هغه د شتي وجود هیڅ نه مني.
ګورو ملالی، یو خدای چې هر انسان تخپل توان او خپل کار معلوم وي. کله چې د مرته وي چې زه تیر یو لسیزه نه زیات لګیا يم چې سیاست هم کوم کار هم کوم، او په دې کې ما بیلابیل د خزو کیسې ولیدې، کوششونه وکړه، مرګونه هم پکې ولیده د ښځو، هغې کې ستونزې هم ولیدې. بې وجه یو کم عمره ماشومه یو زوړ سړي ته په نکاح کېدوم ولیدل، دومره ظلمونه هم ولیدل چې کله بیا ته توان لرې او ته آواز لرې نو ته وایي چې لکه ذکر ته صفا خبره کوم. اکثر خلک وایي چې ستاسو په کور کې خو اجازه شته. او زما په کور کې په 1900 کې زما تروریانو بهر سبقونه ویلي دي، ما ته د سیاست اجازه شته، ما سبق ویلي دي، ما ته داسې هیڅ قسمه ستونزه نشته. خو زه هغه 1 سلنه یا 15 سلنه آبادی کې هغه خلکو کې راځم، زه دا نه شم ویلی چې ټول پښتانه داسې، ځکه چې په عمومي په ټولنه کې د ټولو سره ظلم روان دی. او که زه آواز لرم، زه خبره کولی شم، نو ولې نه چې زه آواز پورته کړم؟ ګوره تاسو د ښځو خبره وکړه، زم بیا یو سوز اینو کې بیا زه ځپل کېږم. ګوره زه سیاست کوم، سیاست کوي خو ماته چې پاکستان یا داغه ادارې څنګه خټان جوړي اغه شان سړو ته نه جوړي ما باندې چې څه قسمت ورونه لګي اغه شان پاغي نه لګي او تاسو یقین وکئ چې لکه یو دومره زور نه یو دومره سیزونه دومره تکلیفونه او تاله چې کوم دړکېم درکې د سړو نه بدلې درکې نو دا ټول سیزونه دی خداغي باوجود ماته لګي چې زکله ادریګم او ماته یو دوک خلک دا وایي چې ستاسو وجه نه مونږ خپل نور چې دا غواړي چې هغه سبق وي او سیاست وکړي نو بیا دا شی تاله تو اندر کوي چې کله یو سپینګیر سړی تا خوا ته راشي او تا ته وایي چې زه ستا د پاره دلته راغلی یم دې لاریون ته یا ستا د پاره ودرېدلی یم چې ته ښځه یو ته دلته ولاړې نو زه دلته ستا د پاره ودرېږم نو زما خپل دا سیزونه ډېر مهم دي بل دا چې زه دا ګڼم چې زه په خپل ذاتي توګه یو شعوري ملت پاله مطلب زه وکټم نه ما پکور سے چلنا دے شوے ما پکلی سے چلنا دے شوے خو شعوری دا لڑ گنم چی زما کام تا زما ملت تا دے ہر سے تا زما ضرورت تے او بیا پا دے ٹول ہر سے کی دا خزو دیر مهم کردار دے زبر تا ملالی یو خبرو کم تا وقتی دا کتاب تون تا پوسو کو یو زمونگ غٹ مرام دا دے چمونگ پا ہر زائی کی چی تنظیم لرو آلتا یو لائبریری یو کتاب تون جوڑ دو مونگ دے شروعات په کال 2000 کې مونږ شروعات وکړو او په 2021 کې مونږ په جنوري کې د ژوب په علاقې کې یو کتابتون خلاص کړ شپږ میاشتې ولګېدم کتابتون د پاره ځای په ځای خلکو نه کتابونه وغوښتل چندې مو غوښتې المارې جوړې کړې او چې کله د دې خلاصولو لاړو نو په پاره کې مونږ تقریبا لکه د خزو د شعور نه خلک چې کم یریږي کنه نو هغه کې مونږ 15 گاڑی لیویز او پولیس او انتظامیا دا ټول ولاړو چې هغه دغه پرانست ته مونږ پرې نه خو دوخو دا لند یو دغه دار چې د خزې شعور خورولو د پاره پورا ریاست دغه مشینری هم نه غواړي چې خزه د باشور شي ځکه چې په کم قانونو کې په کم ټولنو کې چې خزه باشور شي دغه محکوم ساتل ګران شي مونږ هر کال اوس یوجمنه کړې د یو زمونږ کیلندر چاپ شوی هم دی او مونږ 12 خزه راخلو په غوږ کې د مونږ د افغانستان د شمالي پختونخوا یعنی خیبر پختونخوا د منځنۍ پختونخوا یعنی فارمر فاټا چې دا او جنوبي پختونخوا چې کوم دا د دې ټولو نمونګه درې درې خزیرا لوتلانې پاغې کې چې داغي په جون پاړه خلکو ته لیکو داغي عکسونه شریکو چې خلکو ته دا پته ولګي چې په پختونخوا کې دومره توان دې په خزو کې او پاغې کې مونږ یو بل ټابو هم ماته چې کم دی چې کم خزي ژوندې وینو غاتلانی لکه پښتانه مونږ لک شانتي مردا پرستم یو مونږ چې خلک مړ شي بیا راته تلان ښکارین مونږ پای کې ژوندې خزي مړې خزي د دې سلور وانه پښتونخوا نه خزي او بیا ور سره پاغې کې د عمر په حساب دا نه چې کوم خزه زړه شي یا زیات ډېر تجربه چې چاسونه هم خلګ ډېره مبارزه کړې د داغي ټول د سټایلو د پاره مونږ دا کلندر را جوړ کړی یا جنتري چورته وې دا را جوړ کړی د داغي کې داغي د جون پاړه مختصر لیکو بیا په خپل د واک لاړه خچې مونږ سه هلې زلې کړې په ټول کال کې داغي عکسونه ورسره جوړونو دا بنیادی یو کار دا چې دا په تاریخ کې ګوره چرته هم پښتني افغانان چې دی هغه داسې نه دی پاتې شوی چې هغه مبارزه نه کړي یو بس مسله چې دا موږ سره هغه دار چې هغه د هغه کار هغه شانتي خوندي شوی نه دی ډاکومنټ شوی نه دی چې هغه مخ کې نسلونو ته وړاندې شي چې دی په خپل وخت کې څه کارونه کړی دي نو دا یو بنیادی مرام هم دا دی چې نورې خزیره جوړې کوو چې کمی دوی هغه خلکو ته وړاندې کوو چې دا دا هر کس هغه په سیاست کې دی که په سپورتس کې دی که په رسنو کې دی هغه خپل کردار لوبوی او څنګه مخ په وړاندې خپل د ولست لپاره خپل د په خصوصي توګه د خزو سترګې په نړۍ کې اوچتوي جی
از موږ یو اوریدونکو شین لغمان پنوم باندې تاسو ته لیکل دي چې درنې مشر سنای جاز خورته سلامونه او پښتنه داده چې تاسو مخکې د پښتون ژغورنی غورځنګ په جلسو کې ډیر لیدل کې د لاست او اوس په دغه پرلتونو کې ډیره کمای د دغه لامل پښتنه کړي ده او همدغه پښتنه زیا پښتین صاحبم کړي ده
خادي دا داسې دا ګوري کله مونږ خو سیاست چې کوي نو کله به وی غوي چې دوه قدمه بشاته شي انګریزي کې وته ټو سټپ بیک ون سټپ فورورد کله به دوه قدمه شاته کوي کله به دوه قدمه مخکې کوي کنه نو داسې نه ده چې لکه ما په خپل هیڅ باندې جلسې را جوړې کړې دي زره جلسو د کمیټو مشر پاتې شوی ما په خبر کې دوه غټې جلسې چې دا غې د کمیټو مشر هم دا دې کال په فروری کې چې کوم شی و کال 2019 کې شو دا غې نه علاوه هر قسمه کمپاین کې ضروری نه وي چې هر جلسې ته رسیدل چې دې هغه غې دننه ز د پښتون ژغورنې غورزنګ د سنټرل کمیټې غړیم او سونم چې فیصله سازي کیږي دا غې برخه یم کله به زیات اخکارم کله به کم اخکارم خو کار مونږ خپل مسلسل روان کړی دی
کنه جانې ستاسو د وخت څخه او د خبرو څخه په دې اړه چې موږ د اوریدونکو پښتون ته مهم ځوابونه ویل ډیر مننه کوو اوریدونکو د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم